مشال رادیو یو بل خبرونه درته بیا حمزه حسیبه شهید په مینو او نیکو هیلو سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د مسپخین سلور بچیدی په دې خبرونه کې بعد امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابوالي په صورت کې د پاکستان لپاره به د بل متبادل ملګری په اړه نظرونه واوري او په کابل کې مو د مظاهرو نه خبرو خو تر هر څه مخه د دې سات خبرونه اورو. د دې سات خبرونه درته ملیه امیرزاده راغون کړی دي.
پاموکړه د خبرونو سټکو ته طالبان وایي د پاکستانی حکومت سره اړیکې نه لري او نه په هیواد کې مرکزونه دي. په پنجاب صوبه کې د ټرافیک په یو پیخه کې د زده کوونکو په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. په کابل کې په سلګونو مزایچیانو د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د غندنې په مقصد لاریون کړي. د خبرونو تفصیل طالبانو دا داوا رد کړې چې دوی او د دوی اتحادي ملګري له پاکستانی حکومت سره اړیکې لري. دغه اور پکې ډلې نن په خپل یو خبره کړي بیان کې ویلي چې په پاکستان کې مرکزونه نه لري. دغه بیان په انګریزي ژبه کې د افغانستان اسلامي امارت چې طالبان خپل ځان په دې نامه بولي د جهاد غږ ویب پاڼه کې راغلي دي. طالبانو د امریکا د تورونه هم رد کړي ګینې د دوی د مهم ملګري ډلې حکانی شبکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره تعلقات دي. بیانیه وایي د حکانی شبکې مشر جلال الدین حکانی د طالب مشرتابه یو مهم غړی دی. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ادمرل مایک ملن په داوروسیو کې د پاکستان په استخباراتي ادارې تورونه لګولي چې د حکانی شبکې مرسته کوي. امریکا په حکانی شبکې تور پورې کړي چې په کابل کې د روانې میاشتې په 14مه نیټه برید دوی کړي چې پکې 14 کسان وژل شوي. بلخوا د ګل په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د اورپکو د پټنځایونو خلاف د کاروایی کولو غږ کړی دی. د زیاتوي دی وای په دې اړه زموږ دریځ څرګند دی. موږ باور لرو چې دغه ډول پټنځایونه سخت مشکلات پیدا کوي او په رښتیا هم د زیاتې اندېښنې وړ دي او دا د امریکا او پاکستان دواړو لپاره یو خطرناک نتیجه لرلی شي، نو ځکه موږ د دوی پر ضد عملیات لیدل غواړو. مارټونر دا هم وویل چې امریکا په دې غور کوي حکانی شبکه د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې په چکوال ضلع کې د یو سکول بس تا وختو په پیخه کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون خواوشا 10 کسان وژل شوي دي او 55 شوبل دي. د فیصل آباد ډي سي او نسیم صادق د پاکستان له یو نجی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د سکول یو بس پرون د ګل ورس نا وخته د کلرکهار سیمې څخه بیرته فیصل آباد ته پلار روان و چې بریک یې کار پریښودلو او وختو په بس کې د طالب علمانو استادانو او موټر چلونکو په ګډون سره باندې سل کسان سوار وو. حادثه د زیاتو سوارلو تیز رفتاره لوجه مخی تراغلی. دمرشو طالبانو پا طالب علمانو پا غم که نن پا طول فیصل آباد که دویر منزلو اعلان شویده تعلیم اداره او دفترون بندی. پاکستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د خرابو سړکونو او د بې پامۍ سره د گاډو چلولو لوجه تر ټولو زیاتې د ټرافیکی پیخې رامنځته کیږي. د مشال ریډیو خبریال وای ک د باجوړ ایجنسی په تحصیل سالارځای کې د ماندلو په کلی کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د امن لخکر په پیرادارانو د لاسي بمونو برید کړي. په دې برید کې د امن لخکر دوه غړي وژل شوي دي او څلور زخمیان دي. د خاصه در ځواکونی او سپای مشال ریډیو ته ویلي زخمیان هسپتال ته وړل شوي او وژل شوي برید کوونکي عسکري قوتونو د ځان سره وړي دي. د پیښې په اړه یو ځایي اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي
دا بیگا د شپې 12 بجې او دا کسان پیرال لرله نامعلومه کسان ته راغلي. نو دې کسانونه ونور چي په دې کسانو کې یو څلور چې کوم دي زخمیان دي او دوه کسان چې کوم دي مړ دي. دا ماندل سیمه ده او تاثیر یې څرګندای دي.
د دینه مخکې هم د پاکستان په قبایلی سیمو کې وخت په وخت وسلوالو د امن لخکر په غړو او عسکري قواو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د جنوبی وزیرستان په وانا او ځینې نورو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګزند ناروغي پر ضد د واکسین څاڅکو ورکولو ځنډیدلې درې ورځنی مهم شروع شوې دي. په دې کمپین کې به 70,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل کیږي. په سیمه کې موجود یو قبایلی ملک مشال ریډیو ته وایي
د موږ په وانا ایریا کې د پولیو مهم ډېر زود په زور شور سره لګیا ده او موږ په خواشي مخکې جوړه څه وخت بند شوه. دا ډېره مضره بیماري ده چې پچاله ګرځلې وي نن هم مزور دي او چې تیم داس ماندې پلاري نه وي چې دا سوسکي نه ورکوي بچون ته اته موږ دا درخواست کړي چې دا ورکوي.
په روسیو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ملک کې د دې مرض یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې مرض نه ماشومانو کې مازوري پیدا کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر نن هوټ سرګند کړي چې په قبایلی سیمو کې پټ چینی اور پکو پر ضد به جګړه کوي. رحمان ملک د غژمنه د چین دولسي امنیت چارو وزیر مینګ جیانجو سره د لیدلو وروسته کړي. د ښاغلي مینګ دغه دوره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د امریکا سره تعلقات خراب شوي دي. امریکا په پاکستان تور لګوي چې اسلام آباد د پاکستان په قبایلی سیمو کې میشت د افغان یاغیانو مرسته کوي. د رپورټونو تر مخه د چین غربي برخې سینکیانګ کې مسلمان اورپکي د نورو سخت دریزه شبکو تر څنګ د افغانستان د پولیس سره نږدې په پاکستان کې تربیه کیږي او هغلته جګړه کوي. دوی په پاکستان کې د بریدونو ذمہواری قبول کړي. بخنه غواړم دوی په چین کې د بریدونو ذمہواری قبول کړي او بیجینګ ته هم دړکې ورکړي. داسې باور کیږي چې زیاتره اورپکي په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دي. امریکا د پاکستان نه په دې سیمه کې د کاروایی کولو غوښتنه کوي خو پاکستان ترې تر اوسه انکار کړی دی. نن د افغانستان په سرخار کابل کې پسلګونو مزایچانو د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د قتل د غندنې په مخه لاریون کړي. رپورټونه وایي کارجن مزایچان چې زیاتره پکې د نوموړي تاجک ملاتړي وو د پاکستان او طالبانو پر ضد یې نارې وخلي. ربانی چې نسلي تاجک وو د سولې د عالي شورا مشر وو او د طالبانو سره د سولې په بهیر کې خپل رول لوبولو. نوموړي تېره هفته په کابل کې په خپل کور کې وژل شوی چې طالبانو یې د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د ګل په ورځ د افغانستان د امنیت ډایریکټریټ ویلي چې د وژنې سره تړلې یو مهم کس یې نیولې چې دا سیخکاري د طالبانو مشرتابه پکې ککړ وو. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل. د خبرونو پای.
ملیحا امیرزاده و چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کول. تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو کولای شئ چې مشال ریډیو .com کې هم واوري پروانه خبرونه کې. د پاکستان او امریکا ترمنځ درامسته شوی کړکیچ د دوام په صورت کې به د پاکستان لپاره آیا کوم بل متبادل لار او ملګری وي او که څنګه؟ په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې اترې لرو. د سیمې چارو کارپوه خادم حسین:
افغانستان خپل واک لاندې راوستل، خارجه پالیسي په خپل اختیار یا په خپل خواهش جوړول، غیر ریاستي ګوندونو د خارجه پالیسۍ لپاره استعمالول، دې تهذیبي طور فټکی ګناه.
آیا دغه تشه یا خلا چې دغه محل د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا او پاکستان په ملګرتیا کې راغلی دا به چین ډکه کړي که نه؟ دا پوښتنه هم په دې خبرونه کې ځواب شوې ده. هخوا شمالي وزیرستان کې یو شمېر قومي مشران وایي پاکستان دې د امریکا په خوښه دلته د حقاني وسوالې ډلې پر ضد عملیات نه کوي. په کابل کې د سولې د عالي شورا د وژنې پر ضد خلکو لاس په مظاهره پورې کړي. د پاکستان په چکوال کې د ترافیکي پیښې چې 15 ماشومان پکې وژل شوی دي جزئیات هم لرو او د دغو خبری رپورټونو تر څنګ به تا تره اونیزه خبرونه هم واوري. را سره اوسئ. د هم د خبرونې لومړی موضوع: د امریکا له لوري پر پاکستان له حقاني شبکې سره د تړاو درلودلو د تورونو وروسته پاکستان د فشار د مخنیوي یا بیا د دغه فشار د کمولو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي دي. دا ګامونه څه دي او آیا دا به ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د دې پوښتنو د ځوابولو هڅه کړې ده.
د امریکا د لوړ پوړو چارواکو لخوا له حقانی شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د لاس ترلودلو د تورونو وروسته کوه کتل سي، نو یو طرف ته امریکا بیرته د تړلو دروازو شاته د دې موضوع د بحث کولو تګلار خپل کړي، نو پاکستان بیا د کارپوهانو په وینا په مختلفو محاذونو د فشار د کمولو کوششونه شروع کړي. د سیمې د چارو کارپو پروفیسر خادم حسین تشریح کوي.
ملکونو کې کوم نمائندگان دي یا سفیران دي یا دوی نور خلک دي، تھنک ٹینکس دي یا لوبیز دي، بیا غیر عمل کې فعال کړي دي. ټیم خبر دا ته چې میډیا په ذریعہ دا یو پورا مفکوره روانه کړې ده او دا مفکوره کې دا خبره ده چې امریکا خالص زموږ نه د افغانستان شکست بدل اخیستل غواړي. ټیم خبره چې دا هغه دي سیاسي پاچو په ذریعہ لګیا دی کېږي مختلف مفکوره په مخ. وسلورم چې کوم شی دی هغه شاید خلکو په نظر کې نه دی، پاکستان سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ غالباً کئی لگیا دے آخر دی سوشل نیٹورکنگ کے ذریعے بھی بلکہ موبائل میسیجنگ لگیا دے مختلف شکلونو کی.
لکه څنګه چې خادم حسین د پاکستان د سفارتي حالو ځلو یادونه وکړه، هم دغه حالو ځلې د سینټ د خارجه پالیسی د کمیټې مشر سلیم سیف الله پر مخ وړي. نوموړي رائټرز خبري اژانس ته ویلي چې له ډیپلوماټانو سره په دې خاطر ویني چې د پاکستان نظر ورسره شریک کړي. د دې په وینا چې دا شان دغه هیوادونه امریکا پوه کړي چې پاکستان ډیره قرباني ورکړې ده. خو د پاکستان یو خبريال او څېړونکی سلیم صافی بیا په دې نظر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خراب نه دي لکه څنګه چې شودل کیږي.
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا چکم خبر خلق دی نو اگوی ہم پا دی خبر پوئے دی او زکا دا اگوی پا صفنو کی صدمر زیادا بے چینی او تشویش نشت دے. البتہ دادا چی کم صورتحال جوڑ شوے دے نو دا اگینا دا پاکستان حکومت ہم او دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہم پورا فائدہ غفتل غواڑی دا خپل ایمیج دا خکولو او د ډیرو غټو غټو مسلو نه د خلکو د پام اړولو او دغه راز میډیا هم په دې کې د خپل ریډرشپ او د ویورشپ د سیوا کولو لپاره میډیا هم په پوره پوره فائدہ غسل غواړي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 19مه د ټولو ګوندونو یو کانفرنس را بللې دی. که څه هم ویل کېږي د دې هیواد خارجه پالیسي پوځ جوړوي، نو پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونه به په روان کانفرنس کې دا ویلای سي چې د پوځ پالیسي ناکامه شوي او اوس تي ټاکل شوي جمهوري حکومت ته دا واک ورکړل سي چې نور د هیواد بهرنۍ پالیسي جوړ کړي. د پاکستان یو وتلې لیکوال او د پوځي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه دا سی فکر نه کوي.
زمانه دی خیال چې په دې اوسنی کړکېچنو حالاتو کې سیاسي ګوندونو داسې یو شریک نظر لري چې پوز د خارجه پالیسۍ له جوړولو څخه د لری ساتلو خبره وکړي. هر یو له دې موقع څخه د ګټې پورته کولو کوشش کوي چې دا شان خلکو ته وایي چې موږ تر بل هر یو ملي امنیت خوندي کولی شو. طریقې که هر رنګ وي، خو چې تاسو په یو ژبه خبرې کوئ نو بیا خارجه پالیسی یا بل داسې پالیسی بدلول ګرانه شي.
خپل پروفیسر خادم حسین هم په دې نظر دی چې امریکا د مالی، سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو کوشش وکړي چې پاکستان ورسره خبره ومني. خو د پوینا اوس خبره ډیره جدي شوی او له پاکستان سره له ځینو ګامونو اخیستو پرته بل لار نشته.
زما خیال دی چې پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت لپاره دا خبره ډیره سنجیده اخیستل دي چې تر اوسه پورې افغانستان په یو شکل کې خپل واک لاندې راوستل دغه خواهش بل دا چې خارجه پالیسی په خپل اختیار یا په خپل خواهش جوړو لږه کې د ولس د خواهشونو یا د هغې د ضروریاتو خیال نه ساتل او درېمه دا چې داسې ګوندونه چې هغه تم غیر ریاستي ګوندونه ویلې شو د خارجه پالیسۍ د پاره استعمالول غالبا چې دا اوس د دې تهذیبي دور یا د دې تهذیبي انساني دور هغه کې فټ کیږي نه دا د هغه نه بالکل پرته شي دي.
خو د دې سربېره ډیری داسي کارپوهان هم ستا چې وایي د دواړو هیوادونو پر یو بل تکیه دومره زیاته شوی چې نسی کولای یو بل ته ډیر نیغ بنېغه ودری.
د پاکستان او امریکا ترمنځ درامسته شوی کړکېچ د دوام په صورت کې به د پاکستان لپاره یو کوم بل متبادله لاره او ملګری وي او که څنګه په دې اړه مو رپورټ اوریت او بیا هم په همدې موضوع کې پات کېږو. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته ډېرې ګډې وډې شوي کله چې امریکا پر پاکستان تور ولګاوه چې استخباراتي اداره آیس آی یې له حقاني ترهګرې ډلې سره اړیکې لري. په داسې حالاتو کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، چین تر کومه حده له پاکستان سره په پوځي او اقتصادي توګه مرسته کولای شي؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال احمد شاه اعظمی یو رپورت برابر کړی. راځي په ګډه وورو.
د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په اوسنی وخت کې ډېری زیاتې ګډوډې شوې چې د امریکا دفاعي او استخباراتي چارواکي پر پاکستان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پر لرلو تور لګوي او فشار پر اچوي چې دغه هیواد دی د دغو ترهګرو ډلو په ضد پوځي عملیات پیل کړي. خو پاکستان بیا دا نه مني چې ګواکې دوی ورسره اړیکې لري او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي چې که داسې تورونو دوام وکړ نو امریکا به یو ملګری له لاسه ورکړي. دې حالات ته په کتو سره داسې فکر کیږي چې کېدای شي پاکستان بیا د امریکا غوندې داسې ملګری له لاسه ورکړي چې دوی ته له ډېره وخته ډېره زیاته پوځي او اقتصادي مرسته ورکوي. خو په پاکستان کې بیا حکومت او ځینې نور کسان د چین پر لوري ګوري چې له ډېره وخته د پاکستان یو ټینګ ملګری پاتې شوی دی. امریکا یوازې د تیرو لسو کلونو راهیسې پاکستان ته د ارباو ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې ورکړې دي. آیا چین به هم له پاکستان سره دومره مرسته وکړي او د امریکا ځای به ډک کړي؟ همدا پوښتنه مې په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو له کارپو پروفیسر حسن عسکري مخې ته کښېښوده. هغه وایي چې چین د امریکا متبادل نسی کېدای ځکه چې پاکستان ته ټوله پرمختللې ټکنالوژي له یورپ او امریکا څخه راځي.
چین جو ہے وہ امریکہ کا سب سے چھوٹ نہیں ہو سکتا, یعنی متبادل نہیں ہے چین اور نہ ہی ہو سکتا.
چین دا امریکہ متبادل نہ دی او نہ ہم کیدای سی. دا چین خپل ارزش دی او دا هغه د مرستو خپل ارزش دی, لیکن کومه پرمختللې ټکنالوژي چې دا کاغه د دفاعي څنګه ده ک د بلې څنګه نو هغه له یورپ او امریکا نه راځي او چین تر یو ټاکلي حد وروسته نور د پاکستان مرسته نس کولای. نو که پاکستان له چین سره نږدې اړیکی ساتي نو د دې معنی دا نه ده چې پاکستان بل امریکا یا مغربي ملکونو سره اړیکی ختم کړي. په اوس وخت کې له هر هوا سره اړیکی ختمول د پاکستان په ګټه نه دي.
که څه هم چین په دفاعي څانګه کې له پاکستان سره همکاري کړې ده خو ډېر لږ وخت یې له پاکستان سره اقتصادي مرسته کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې چین به هیڅکله له پاکستان سره تر دې زیاته مرسته ونه کړي کوم چې اوس ورسره کوي.
میرا نه خیال کې چاینا جو ہے جتنی وہ مدد کر رہا ہے اس سے زیادہ آئے گا.
زه فکر نه کوم چې چین سمره مرسته کوي تر دې زیاته کړي. چین به زما په فکر مونږ ته مفت وسله هم را نه کړي. تر نولس سوه نهه اویا مرسته چین مونږ ته هیڅ هم مفت نه دي راکړي, مرستې نه دي کړي, بلکې یوازې قرضې راکړي دي. زما په فکر تر دې زیات نشي کولی. دواړه هیوادونه یوازې د افغانستان او منځنی اسیا په اړه ګډه ملګرتیا کولی شي. تر کومه ځایه چې مونږ ته امریکا په مرستو عادت یو, چین به هغه هم مونږ ته را نه کړي. یوازې دا دی چې تر یو څه حده سفارتي مرسته کولی شي. که چیرې داسې حالت جوړ شي چې پر پاکستان بندیزونه ولګېږي, نو موږ هیله کوو چې چین به په ملګرو ملتونو کې داغه مخالفت وکړي.
پاکستان دا وخت هڅه کوي چې له امریکا سره اړیکې سم حالت را وګرځوي. دواړه هیوادونه دا وخت د ترهګرۍ په ضد د نړیوالې جګړې ملګري دي او د دوی ترمنځ په اړیکو کې خرابي د سیمې پر سیاست هم اغیز کولای شي. دا سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا وخت که پاکستان له هر هیواد سره اړیکې خراب کړي نو دا به د ده په تاوان وي.
چین سے قریبی دوستی اور تعلق جو کہ ہے اور قائم رہے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان
لچن سره د نږدې اړیکو او دوستی معنی دا نه ده چې پاکستان به له امریکا سره اړیکې پای ته ورسوي. لچن سره اړیکې پر خپل ځای ډېرې مهمې دي او له امریکا سره اړیکې چې دا وخت رنګلې دي په هغو کې هم دا وخت هڅې کېږي چې امریکا پر پاکستان کوم فشار اچولی دي هغه له منځه یوړل سي او اړیکې په سمه توګه پر مخ روانې سي. نو دا هڅې روانې دي. اوس به ګورو چې تر کومه حده کامیاب کېږي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د روان کال د مئی په میاشت کې هغه وخت رنګلې سوې کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل سو. وروسته له هغه دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه برید وسو چې د استخباراتي راپورونو پر اساس حقاني شبکې لاس پکې درلودي او امریکا پر پاکستان دا تور لګوي چې استخبارات یې له حقاني شبکې سره لاس لري.
د امریکا او پاکستان د کړکیچنو اړیکو او د پاکستان لپاره د متبادل ملګری چین په اړه مو رپورت واورید. لږ د میو روسا شمالي وزیرستان ته ځو او له هغه ځای درته رپورت لرو. په شمالي وزیرستان کې یو شمیر قومي مشران راغون شوي وو او په دې ځای کې د امریکې په خوښه د عملیاتو له پاکستان نه غوښتي دي چې د عملیاتو څخه د امریکې په خوښه په دې سیمه کې ډډه وکړي. عمر دراز وزیر یې تفصیل لري.
دې لړکې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د سیمې مشرانو په میرانشاه پریس کلب کې یو خبري غونډه کړې. چیف آف وزیرستان ملک نصر الله مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته پکار دی چې خپله پالیسي واضحه کړي او د امریکې په خوخه عملیات نه وکړي, ځکه چې جنگ د مسایلو حل نه دی او نه هم مخکینی عملیاتو کومې خاصې نتیجې ورکړې دي.
پاکستان ته ویل چې تاسو د امریکې تابعداري ما کوي. پاکستان داسې چې امریکې په اشاره چلے دا پاکستان دا دمیش خپل قبایل ته چکیم نقصان نه ورسېدل دي. دادا ویر کو پاکستان د خدمت پر هر قسم قربانی ته تیار دی کوم مسلې چې د مذاکرات په لیار حل کې هو پاکستان یا امریکا دای دی ټپک په زیر حل کې ټپک په زیر هم مسلې نه حل کیږي.
په خبري غونډه کې ګډون کون کې ملک مامور خان وای چې دولت د عملیاتو پر ځای د سیمې په پرمختګ باندې توجه ورکړي نو دغه مسایل به هوار شي.
حکومت په هټ لول باندې جوته پالیسی په چارو خارجه کسی بھی تباز دخا کول پشار دی بلکہ اوکم حکومت بخون دے عوام خواہشات خیال ہوتو پی
چیف آپ اتمانزائی ملک قدر خان خپل نظر صدا سے اڑان دے کر
پاکستان سزا پچار دو چدا خپل پالیسی چکی ما دو چدا دائے دغا دے لاش کولنا یا اسے کولنا چلاوی چدا بدلا کو بل زکا چ بیس پل خدای سوتی امریکا و بیان سوتی بعد خدای گان گان سمالی وزیرستان و نارت وزیرستان دائے دوی چ پدا کدا سوش و دا سوش و کچیر دا وش والا از دغا نکل نقصان و طول تا ورسی دی پاکستان تا یا ونر ملکینا چا چک عملیات کو واتا و در نقصان و نجور شک
دا یادا ونی وردہ چی دا پاکستان و امریکا ترمان د حقانی ډلې سره نږدې اړیکو او د دوی پر ضد عملیاتو په اړه کړکېچ را مخته شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم کابل ته ورځو. په کابل کې سلګونو تنو د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د استاد رباني د وژل کېدو پیښه باید په نړیواله سطحه اوس څېړل شي. مظاهره کوونکو چې د پاکستان د استخباراتي شبکې او سوالو طالبانو پر ضد شعارونه یې ورکول، ویل یې چې د سولې د عالي شورا د مشر په دې برخه کې د وژلو په برخه کې د افغان حکومت لخوا څېړنې دوی ته د منلو وړ نه دي. نسیم شفق له کابل رپورټ لري.
په دې مظاهره کې چې د سه شنبه په ورځ په کابل ښار کې وشوه، د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح لخوا تنظیم او سرګونو تنو پکې برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو د پاکستان د استخباراتي شبکې او وسلوالو طالبانو پر ضد توند او جدي شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو پریکړه لیک چې درې مادیې درلودې د امرالله صالح لخوا ولوستل شو. په دې پریکړه لیک کې راغلي وو چې له طالبانو سره باید تر هغه وخته د سولې خبرې اترې ونه شي چې د استاد رباني او یو شمېر نورو وژل شوو دولتي چارواکو قاتلان نوي محاکمه شوي. د پریکړه لیک په بل برخه کې ویل شوی وو چې د استاد رباني د وژنې د پیښې په اړه د افغان حکومت تحقیقات دوی ته د منلو وړ نه دي او باید دا دوسیه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په شفاف او اساسي ډول وڅېړل شي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر کرزي لخوا د استاد رباني د وژنې پیښې د څېړنې لپاره د دفاع د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. د دې پلاوي بیان او د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډاکټر زیا تیر ماښام ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه جدی سیدنې پیل کړي او پرمختګ هم شوی دی.
در هی تحقیقات پیشوی های بسیار زیاد خوب صورت میگره. ما را به این
پدې چرونه کې شپه مختګونه سی او موږ وتوانیدو چې د پیښې اصلي عامل او طرح ونیسو. د دې پیښې د طرح لنیول کېدو سره موږ یو لړ واقعیتونو ته رسیدو، یعنی دا چې پلانونه له هیواد څخه بهر جوړ سوي دي.
در بیرون از مرزای افغانستان طراحی کردن و پلان کردن به
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا مشر استاد رباني تیره اونۍ په خپل کور کې د یو کس لخوا چې ځان د طالبانو لخوا د سولې قاصد معرفي کړی وو ووژل شو. د استاد رباني د وژنې مسؤلیت لا تر اوسه هم چا نه دی منلی، خو د پیښې په ملي او نړیواله سطحه توند خبرګونونه راوپارول. سیاسي څېړونکي وایي چې د استاد رباني وژنه سربیره پر دې چې ولسمشر کرزی یې ډیر خواشینی کړ، د افغان حکومت مخالفو سیاسي ډلو ته هم پر افغان حکومت د انتقادونو ښه زمینه برابره کړې ده.
په کابل کې مو د سولې د عالی شورا د مشر استاد رباني د وژنې پر ضد د مظاهرو واوریدل. دا چې له د وژنې سره په افغانستان کې د سولې بهیر آیا پای ته رسیدل او د سولې بهیر کچې پر مخ لاړ شي، د سیمې هیوادونو ته به څومره په ګټه وي. فارن پالیسي مجلې یوه لیکنه کړې چې ګلایاز وړاندې کوي.
مجله فارن پالیسی کې لیکوال مایکل واحد هانا یو مقاله په افغانستان کې له طالبانو سره د پخلاینې په بهیر لیکلې ده. مجله فارن پالیسی لیکي د افغان سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته په تاده یو تاجک مشر د دوی پر ځای وټاکل شو چې طالبانو سره د پخلاینې بهیر مخ په وړاندې بوزي، خو طالبان د پخلاینې بهیر ته باوري نه دي. لومړی طالبانو د رباني د وژلو پړه په غاړه واخیسته، خو وروسته د دینه انکاري شو. د رباني وژنه د دې هیواد سیاسي کمزوري ښایي، خو سیاسي جوړجاړی کې د ورپکو یوې ډلې سره هم خبرې تری کوي. مجله فارن پالیسی لیکي کچرې د سیاسي جوړجاړې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي، نو امریکا، افغان حکومت او ملګر هیوادونه دوی به د مستقبل لپاره تګلاره وټاکي او امریکا به د افغانستان لپاره ستراتیژیکي پلان ولري او د دې هیواد څخه به د واک سپارلو سره سره د خپل ځواکونو د وستلو عمل هم توند کړي. مجله فارن پالیسی لیکي کېدی شي سیاسي جوړجاړې ګټورې نتیجې را برسېره نه کړي، نو د دې متبادل به سوي. په دې هیواد کې به وژنې زیاتې شي او کورنۍ جګړه به ډېره خطرناکه وي. نور متبادل ستراتیژو کې به کمختیا وي. لومړی د افغانستان د سیاسي نظم انتقال او دویم د پاکستان د امنیتي ځواکونو له افغان ورپکو سره د اوګدې مودي اړیکی ختمول. مجله زیاتوي ځینې طالبان په اصولي توګه خپل غورزنګ ته سیاسي رنگ ورکوي او دریز لري چې دوی دې تسلیم کړي شي، خو په ورستیو کې د طالبانو ترمنځ هم اختلافات رامنځته شوي دي. مجله فارن پالیسی لیکي چې سیاسي جوړجاړې پر مخ بوتلو لپاره د طالبانو په مرکزي مشرانو ډیر فشار دی چې سیاسي جوړجاړې خپل باور وخایي. د امریکا لخوا د طالبانو مشر ملا عمر نزدې ملګری طیب آغا سره رابطې د امریکا سنجیدګي ښکاره کوي چې د جوړجاړې لپاره لار وټاکي. مجله فارن پالیسی لیکي چې د رباني وجنه د طالبانو لخوا یو غیر ضروري اپریشن وو چې سیاسي جوړجاړې له ګډوډې سره مخامخ کړي. د طالبانو کورنۍ اختلافاتو په اړه مایکل سیمپل وایي چې دا اختلافات په شمالي وزیرستان کې د میش طالبانو راپورته کړي دي. طالبانو سره د جوړجاړې دا خبره په پام کې ونیول شي چې دې سره تشدد او په هیواد کې استحکام راتلل ممکن نه دي، خو ملا عمر اوس هم په کوټه شورا او په طالبانو ډیر اثر لري او داسې ښکاري چې شورا د رباني په وجنه تقسیم شوې ده. مجله فارن پالیسی لیکي چې ګټور امن بهیر په متفقه توګه د افغان حکومت او د وفادار اپوزیشن له بغیر ممکن نه دی. د رباني وجنې وروستو هغه افغان مشران چې سیاسي جوړجاړې په حق کې نه وو دا خبره کوي چې دا هیواد د کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدی شي. د طالبان حکومت د رانسکورولو وروستو شمالي اتحاد په واک کې راغلل، خو بون کانفرنس کې د افغان آئین ومنل شو او موجوده حکومت په وجود کې راغلو، خو موجوده حکومت کې دا اتحاد له خطر سره مخامخ دی او دې سره سره د افغان حکومت هم د ماتېدو خطر ده. مجله فارن پالیسی لیکي چې په پورم نه توګه طالبان په افغان ریاست کې شاملول به نه یوازې د افغانستان د امنیت او د استحکام لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره پایدار وي. سیاسي جوړجاړې لاره ده چې د طالبانو مهم جوړ محدود کړی شي او دغه شان افغان حکومت ته دوام ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورې او د اوسم پنجاب صوبې ته ورځو. هلته د هغې ترافیکي پیښې حال درکو چې په کلرکار سیمه کې رامنځته شو. 15 ماشومان چې د سکول په بس کې سپاره وو پکې وژل شوي دي. تفصیل احمد الله اسلام آباد را کوي.
حادثه کې د بس ډرایور، کنډکټر او سکول وایس پرنسپل هم په حق ورسېدو. په حادثه کې زخمی شوی یو اینی شاهد مطبوعاتو ته وویل چې د کلرکهار تفریحي دورې نه پس موږ فیصل آباد طرف ته روان وو چې د کلرکهار په موډونو کې د بس بریک فیل شو او د حادثه را مخته شو.
یو سل 15 ماشومان ما په سیټونو کېنول او بس چې کله روان شو نو ما د ماشومانو شمیره پوره کړه او زه ډرایور سره نږدې کېناستم. موږ چې لږ مخکې لاړو او ډرایور یو موړ کراس کوو نو د بس رفتار ډیر تیز وو. ما ډرایور ته وویل چې رفتار کم کا، نو هغه راته وویل چې د بس بریک فیل شوی دی او سپیډ نه کمیږي. دې کې ماشومانو هم دا خبره واورېده او چغې شروع کړې. ما خو فورن د بس نه ودانګل او بیا ما ته هیڅ پته نه ده ځکه چې زه بے هوش شوم.
د حادثې وروسته ریسکیو 1122 او مقامی خلکو امدادي کاروایان شروع کړې. په دې حادثه کې جوبل شوی او ماشوم پلار محمد ناصر وایي چې دا د سکول انتظامی غلطي ده چې دومره زیات ماشومان یې ولې په یو بس کې کېنول.
حکومت ولې داسې نه کوي چې لس کاله زړو موټرو لدی اجازه نه ورکوي چې راتلونکي کې داسې نورې پیښې رامخته نشي. د دې پیښې له وجې په ټوله سیمه کې خم دی او پکار ده چې د آر ټی ای نه پوښتنه وکړي شي چې هغوی ولې د زړو بسونو مالکانو له د بسونو چلولو اجازت ورکوي. د دې پیښې له وجې خو زمونږ هر څه تباه شو.
د یو بل جوبل شوی ماشوم پلار صلاح الدین وایي چې سکول انتظامی ته مونږ ویلي وو چې د ماشومانو شمیره زیاته ده نو پکار دی چې دوه بس ورله وکړي. ولې د سکول انتظامی وینا وا
د سکول انتظامی ما ته وویل که یو سلو شل ماشومان زی نو بیا به مونږ دوه بسونه بوزو. ولې د دوی شمیره 115 ده نو مونږ دوه بسونه نشو بوتللی او دوی چې کم بس بوتللی وو هغه هم د 1944 ماډل بس وو. دې حادثه کې زما یو زوی په حق ورسېدو او بل جوبل شوی دی.
د جوبل شوی او مړو شوو ماشومانو خپل خپلوانو په موټروی پولیسو هم سخت ټکونه وکړل او ویل چې بس کې د مقرره حد نه زیات ماشومان ناست وو نو بیا ولې پولیسو بس ته د سفر کولو اجازه ورکړه. د موټروی پولیسو ډی آی جی محمد شکیل وینا ده چې د نفری د کموالي له وجې موږ په هر ټول پلازا لارې موټرې نه چک کوو.
دا بس د مرکزی ټول پلازې نه موټروی ته نه و داخل شوی بلکې ایوی وړی ټول پلازې نه داخل شوی وو او د نفری د کموالي له وجې موږ صرف په مرکزی ټول پلازو د موټرو لارو چیکینګ کوو. خو بیا هم دا بس په موټروی روان وو او په کار دا چې لاره کې کم پټرولینګ افیسران وو دا بس یې ودرولې وي او د تلو اجازه یې ورته نه وي ورکړې. موږ به دې واقعې تحقیقات کوو او چې د چا نه غفلت شوی دی د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
د مواصلاتو وفاقي وزیر ارباب جهانگیر د پیښې وروستو مطبوعاتو ته وویل چې د پیښې انکوایري حکم ورکړی شوی دی او چې هر چا نه غفلت شوی وي په ضد به یې کاروایی کولی شي.
پائی تھی جس میں 100+ بچے تھے.
دے بس کے پنجش پہ تکسانو تک ناستو گنجائش ہو اور دوی پک دسل نزیات کی نولی ہو. دے کے اسکول انتظامیہ ہوں غلطی دا اور موٹر وے پولیس ہوں موٹر وے پولیس تپکار ہوئی چکم و موٹر و لارو کے د مقررہ حد نزیات کسان ناسوی نوحوی تد سفر اجازہ نہ ورکوی. اس چدا کما پی خشوی دا مونگ دے دا انکوائری حکم ورکڑے دے اور چی سوک پک ککڑ دی دہغی پر زد با سخت کاروائی کولی شی.
یاد دیوی چی دا فیصل آباد ڈی سی او دا پیخ پا غم کے پٹول ضلع کے دا تعلیمی ادارو او بازارونو بندولو اعلان کرے دے. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اور د خبرونی نیمه برخه ته را ورسیدلو او په دې برخه کې تاسو ته ملیحه امید زاده د خبرونو لنډیز وای.
طالبان وای دوی او د دوی هیڅ اتحادی ملګری له پاکستانی حکومت سره تعلقات لري. په پنجاب کې په چکوال ضلع کې د سکول بس په حادثه کې خوا او شا 10 کسان وژل شوی دي او شپږ 50 زخمی دي. د باجوړ ایجنسی په تحصیل سالارځی کې نامعلومه وسلوالو د امن لخکر دوه غړي د لاسي بمونو د برید سره وژلي او څلور یې ژوبل کړي دي. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی ځنډول شوی مهم شروع شوی دی. پاکستان وای په قبایلی سیمو کې پټ شوی د چینایي اورپکو پر ضد به جګړه کوي او په کابل کې نن په سلګونو مزایچیانو د برهان الدین ربانی د قتل د غندنې لپاره لاریون کړي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل او اوس هم تاتره اونیز پروګرام لرو. د دې پروګرام کوربا بوریوال کاکړ دی او ملمه یې سندرغاړی نعیم تورې.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندار.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا د دې خبرونه یعنی تاتری د کوربه بوریوال کاکړ سلامونه ومنه. د دې اونۍ په تاتره خبرونه کې مو د پښتو ژبې تکړه او خوږ ژبې سندرغاړي نعیم توري صاحب ته بلنه ورکړې ده او هغه لمر سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. توري صاحب خدای مراوله.
خوشاله اوسې کاکړ صاحب. زما د اړخه د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه.
نعیم توري صاحب د خبرونه کې اوریدونکو ماشاءالله دومره ډیر وي چې هغه کوربته د خپل پښتون وخت نه ورکول کیږي. اوریدونکو وار لمخه راغلي دي ور بسلاغوي سره به خبري وکړو څنګه
روغه ده؟
یو اوریدونکو را سره دی ورزو چې څو خبرې کوي. سلامونه ور څو خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څو خبرې کوي او لکم ځای څخه؟
اقبال مسعود خبرې کوي د بنو نه.
اقبال مسعود صاحب له بنو څخه. لکه څنګه چې اوریدل بم وي نعیم توري صاحب زموږ میلمه دی خوږ ژبه او تکړه سندرغاړی.
ها بالکل. دا نعیم توري هم د پښتنه دی چې دای د اصل افغانستانی دی که پاکستانی دی.
ډیر مننه اقبال مسعود صاحب. هم د پښتنه به توري صاحب اوریدلی وي. توري صاحب قسم ما د خپرونې په پیل کې غوښت چې له تاسو سره په دې اړه یو پښتنه شریک کم چې تاسو د کومې سیمې یاست نو په دې کې به د دوی ځواب هم وویل شي.
ډیره مننه کاکړ صاحب. زه د کوزی پښتونخوا د کورمې اوسیدونکی یم او یو خو پښتانه او پښتانه وایي چې اوبه په ډانګ نه بیلیږي نو کلر دی او قبل قبر دی یو پښتانه دی خو زه د کورمې د پاړه چینار.
ډیره مننه هغه د اقبال مسعود صاحب اوریدلی به دي چې زموږ خوږ میلمه د پاړه چینار دی. بل اوریدونکی راغلی دی توري صاحب هغوی سره به هم خبرې وکړو. سلامونه ور څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکم ځای څخه؟
نیایب صدف خبرې کوم دی لوړ تیر میدان نه.
مننه صدف صاحب خدای مراول له نیم توري صاحب ته څه ویل غواړي څه پښتنه لري لاغوي څخه؟
او جی وی ته اول سلام پېښ کوم. نیم توري صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او نیم توري صاحب आवाज او غږ زم ډیر زیات خوښ دی. دا وی پوازن د سیل صاحب کلامونه وخت او خورو.
صدف صاحب داستا سو خبري. صدف صاحب او بخشي داستا سو خبري سميره نغلي. توري صاحب زما په خیال چې د دوی دا مطلب د کوم شاعر یا دولش دغه کتاب تاسو ته رسیدلې دي کنه؟ دی غالبا نوم یې دلاورو.
زه خدا سي کتاب ما ته لاګوتل نه دراغلي او د پیرځوان نه ډیره ډیره مننه کوم.
مننه. بل اوریدونکو ته ورسو توري صاحب چې لکم ځای څخه ټلیفون کړی دی. سلامونه ورور.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو توری صاحب سلامونه کو ټانک عمر خان کلنځه کریم خان تاسو په لاندې
کریم خان خدای دې راول توری صاحب مو میلمه دې څه پښتنه لري لاغوي څه څه ویل غواړي
نه توری نو خو پښتنه نه خو بس د په زبان شي یو څه د جده ډیر خوږ आवाज د بس आवाज سره ممکنه د نور داسې خاص پښتنه خو منه سره پښتنه خو بینش نور نوال سره وکړي
ډیر مننه تاسو له ټلیفون کول څخه کریم خان صاحب توری صاحب دا زما خپلم د پښتنه د چې دا تاسو په دې ځغ کې څه چولې د چې دومره خوښ دي
که څه مننه بس خو هغه شی چې کله د زړونه وزي نو هغه خوږ لګي او مونږ خو د لکه د اړوکوال نه بس دا غم به را سره چې دا جنگ ولې صرف په پښتنو د پښتنو په وطن وي نو کمن کوټه ته لاړ شو کمن کا افغانستان ته لاړ شو کمن کوزی پښتونخوا ته را شو نو پدې کې پدې جنگونو کې موږ را لوی شو نو آ درد را سره ده په سندره کې موږ کا درد وی رسائل صاحب مثلا سائل صاحب کلام را نوم را کړی دی هغه را ل شهرت را کړی دی بس دا د پښتنو د پاره دا یو کار کو چې دی بیدار شي دی خبر شي چې موږ څوک یو
ډیر مننه بستاسو د فن پاړه ستاسو د ژغ پاړه ستاسو د مینوالو سندرو پاړه نوري خبرې هم کول نور اوریدونکو سره خبرې کوو لومړی به زما په خیال چې د خبرونه په دې برخه کې ستاسو یو سندره وورو کڅنګ
صحیح
ده راځي درنو اوریدونکو چې د توري سي په ژغ کې یو سندره وورو
چشما جگر کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا چوند خو پکی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پی خبر سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا منگا ہر ارمان پہ خندار اڑ پہ جڑائی اڑو سپ قدم قدم کیوں رج ویخ پلرمان منگا مڑاوی مڑاوی بان مڑاوی سترگی بیر تزو تا سپ رنگنو کی خمار خمار پلے گلرمان نو خود دعا تا ستا کون زان تخیری کون نور خو پے خبر
درنو اوریدونکو د نیم توري صاحب په ژغ کې مو خوږه سندره اوریده نیم توري صاحب زما په خیال چې یواز جانان ته په پېښور نه پریږدو که څنګه زموږ د ټولو دی
جانان ته خو نه پریږدو پېښور خو زموږ سایل صاحب وایي چې کابل او پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي
بالکل توری صاحب اوس به د ټلیفونونو لړۍ ودرو ایس ایم ایسونه براوا خو ځکه چې هغوی ما څه کوي ځدران صاحب ایس ایم ایس کړی دي تاسو ته سلامونه وایي او وایي چې د ده غږ مې ډېر خوښ دی او وایي هغه سندره یې راته نشر کوي چې لاوله به راځي دا سندره به موږ ته نشر کو بل ایس ایم ایس دی میراف الدین ناصر له ژوب څخه او تاسو ته سلامونه وایي
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
دی وایي چې اول درې پښتنې کړې دي اول سندره مو کمی ووا بیا وایي زده کړې مو څومره کړې دي او نوې سندرې مو را روانې دي که څنګه
نو اول سندره خو چې کوم مال نوم را کړو هم د سایل صاحب کلام وو چې چکینی نورو وطنونو له زلمیلو یوي مندلې ونې دي نادانې دي او دا زما د شهرت غانه و چې ما خپل کمپوز کړی و دا ټولم
او تحصیلات چې هغه ما د پېښور پوهنتون نه کړی دي تر شپاړسمو پورې. او درېما کاکر صاحب کرا ته ووایه چې
درې وایي چې نوې سندرې دي را روانې دي که نه؟
او او بالکل صحیح خبره ده. زما په کال کې همدا یو البم کېږي نو دی داسې به را روان وي. ما د نور شاعران را غونډ کړي دي مختلف، هغه به ټي وي ګان ته وایم او بیخي را روانې دي. دې دي امیدواري
شا. او بل ایس ایم ایس رڼا کړی دی له کوټې څخه، دوی هم درې پوښتنې لري. هغه اول دا چې نوې سندرې مرا روانې دي که نه، هغه خو پوښتنه ځواب شوه. او دومه پوښتنه لږ څه سخته ښکاري ماته، په هیله چې تاسو ورته ځواب وایست که نه. وایي مینه مو کړې ده، بریالۍ شوې ده که نه؟
او پښتانه وایي چې داسې ونه نه چې باد نه خوځولي، خو مینه خو هر چا کړی ده او هر څوک یې کوي. نو دا خو دې کې خو به زه نور څه نه شم ویلی. او بل دوی څه وایي چې سخته بیته یې
نه وایي بریالۍ شوې ده مینه، کم ناکامه شوې ده خدای مکړه.
نو مینه خو همیشه ناکامه پاتې کیږي. بس
بس دا توری صاحب، دا اوریدونکو ته به برخه نور هم ورکو، ټلیفونونه هم او ایس ایم ایسونه هم. او چې کله کله زه موکر راځي زه به هم یو پوښتنه کوم، خو دا زما زما د موقع پر ځای د بل اوریدونکی بیا رالی. سلامونه ورور، څوک خبرې کوي؟ نوم دې څه دی له دوابې څخه وروره؟
نورعالم.
نور عالم صاحب خدای دې راوله.
نن توري ته دا پښتون لرو چې کله نه دې دغه تر وته کوم ځان د پټ راځي.
په سندرو خو زما تقریبا و اته کال او شو، خو بریالی شو چې منو 2006 او د ایسوی کال د جنوري نهم تاریخ چې سایل سے بلومبه اول ما خام مارلیس کړو. نو اخ اورز دا اورز دا بس د الله کرم دې.
او توری صاحب اوریدونکو نسته زه بل موقع زه په استفاده سره چې کله دی اول زل سندری ویلې نو پر کوم ځای چې اوس یې د دې پاره دی فکر کاو کنه؟
نو پښتانه چې دی هغه د غنی خان دی ربو بخي. غنی خان فرمایي چې پښتانه موسیقي خوخی خو موسیقاران نه خوخی، هنرمندان نه خوخی کنه. نو زه چې چرته اوسېدم زه خو قبایل یم په خټه، نو په قبایلو کې خو لا سخت دریزي. نو ما ډېر مشکل سره ډېر مشکلات سره مخامخ شوی یم. خو چونکې وروسته ما ورو ورو دا خبره په ډاګه کېده چې کنی زه یو پیغام ورکوم د ساحل صاحب، لا د کاروان صاحب، لا د درویش صاحب، لا د بابر عزیز صاحب، لا داسې زموږ څومره ښاغلي دي لروبر. نو بس بیا داسې څه نه وروسته.
ډېر مننه نعیم توري صاحب. زما په خیال چې دا اوریدونکي غوښتنه هم کوي ستاسو د سندرو، نو چونکې دا ستاسو خپرونه ده په دې کې به ستاسو ځینې سندرې هم نشرو. تاسو د یوې سندرې ذکر وکړو چې کابل او پېښور دواړه کنه هغه سندره وه لکه دوه سترګې په یو مخته جانان دي، نو دا سندره به واورو که څنګه؟
بالکل کاکر صاحب.
درنو اردوونکو راځي چې د نیم توري صاحب په خواږه غږ کې دا بل سندره واورو.
بے خبر او کابل باڑ دوایا ران دی لکه دو سترګې په یو مخ د جانان دی. بے خبر او کابل دوڑا دوایا ران دی لکد وستر گی پیو مخد جانان دی. بے خبر او کابل دوڑا دوایا ران دی لکد وستر گی پیو مخد جانان دی.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د دې اونۍ د تاثرې د خبرونې خوږ ژبې سندرغاړي نعیم توري صاحب په ژغ کې خوږه سندره اورېده. توري صاحب تاسو خپل خوند ور باندې واخیسته بیا
ما ته کوم کاکر صاحب یو شپږ کاله مخکې دور را یاد کړو. دا خو شپږ پنځه کاله مخکې ما په 2000 کې دا شعر لیک شوی و. خوند وکړو
ډېر خوند وکړو. هماغسې دا زړېدنه لري که نه؟
بالکل بیخی بیخی
بالکل. اوس به بیا یو څو ایس ایم ایسونه زه درته وایم تاسو ورته جواب وایست. نصیر خان صاحب له ډېر اسماعیل خان څخه راته لیکي چې نعیم توري صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وایم او وایي چې د ده ټپې راته نشر کړي.
وعلیکم السلام. نو ټپې خو به تاسو سره یي او زه ورته د مینې ډک ډک سلامونه ورکوم چې څومره ملګري مشال. خو زه پخپله د ټي وي شوقي نه یم نو زه پخپله د ریډیو ما ته څلور ریډیوګان دي. نو مشال خو ډېره نړۍ اوري ډیوه مشال. نو ډېره مننه
ډېره مننه. دا خو زه هم خوشحال شوم توري صاحب.
ما خو گزر ته مچ ز سلو ریډیو گاندی او داسې ټولم یو ما غسته درې را لډاله کړی دی نو یو افغانانو داسې نور ملګرو
او یو بدل لزه درلم غمه مکو
یو نو خو دې د لوس چې دې نه ونه تخته خبرې سړې.
بالکل. عمر خطاب شیرانی لډیر اسماعیل خان څخه لیکي چې له موسیقي سره نور څه کار کوي یعنی د موسیقي ترڅنګ کوم بل وظیفه لري کنه؟
نو زه به داسې وایم چې وظیفه خو زما دا ده چې زما خپل داسې یو سل دیش دکان نه دی خپل نو اډی دی دکان نه دی مارکیټ نه دی. بس هغه ما تپلا را په غاړه کړی دی هغه سنبالو مګنی وظیفه خو ور ترته ملو دی شي.
او بل اوریدونکو محبت خان کاکړ دی غالبا لکلاس فلات څخلی کې تا ته سلامونه وای او هماغه خبره بیا تکرار کړی دا چې لکلم سندر ته مخه کړی واغه خول چې څو کال مخکې او بل پښتنه دا غوې داد چې کلم سندر ته مخه وکنو خندونه په مخکې کنه.
نو ما خو کاکړ سی بلومبم دا خبره وکړه چې په پښتنو کې خدا خندونه ډیری په پښتنو کې پښتانه خدای پاک داسې پیدا کړی دي چې یو جانبټ د بی بی سی او کسو دلته راغلی او دیرش کال یې تیر کړو هغه اوس هم پښتون شي ویلی او که یو پښتون درو کالو ته لاړ شي دوو کالو ته لندن ته نو هغه ټیک ټاک انګریزي ویلی شي.
نو بل اوریدونکی ده بیا سادیه ده لورلای څخه لیکي چې هماغه سندره بیا زه به هڅه کوم د کمپیوټر کې ګرځم چې را پیدا کم او لو له برازي وای دا سندره را ته زمزمه کا تاسو ته وای
خو به پولی پټي بارا ته ټول خېست کوي جانانا پولی پټي بارا ته ټول خېست کوي جانانا لولا برازي جانانا لولا برازي او لولا برازي جانانا لولا برازي.
ډیر مننه توري صاحب ډیر خوند وکولا. بس دا نو چې نږدې سره ناست وي نور به هم خوند کړی وای.
بس کاکر صاحب ما اوس خډیر ماسته خوړلې دي زه په یو ځای کې مېلمه یم. نو بس پښتانه خو دا ماسته شملې کورنۍ غوړي دا خو خاين ما هم دا سيزونه کمزوري ده.
ډیر مننه. بس پر دې سربېره چې مېلمه واست مصروف واست او موږ ته مو وخت راوېستې له تاسو څخه ډیر مننه. اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون یې کړی دی. سلامونه ورور څو خبرې کوي؟
وعلیکم السلام داود جان. شاید خپل سلامونه کاکر صاحب ته او نیم توري ته ورسوم.
څه پوښتنه لري له توري صاحب څخه؟
کاکر صاحب وکی نیم توري یو خاص سندرغاړی دی په خاصه توګه د رحمت شاه صاحب له شاعرۍ ښه ادا کړی دی. دوه پوښتنې لرم. اول پوښتنه مې دا ده چې نعیم صاحب ته په غزل پسې د کور راځي او که نه د غزل لیکونکی پسې راځي؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د موسیقۍ دنیا کې هغه کوم یو اړخ دی چې لا تر اوسه پورې تا پې عبور حاصل کړی نه دی؟ ډېره مننه.
ډېره مننه توري صاحب. تاسو د دوی خبرې واورېدې؟
دواړه مې واورېدې. اول خو به داسې ووایم چې موسیقي چې ده نو هغه سمندر دی. زه چې څه وایم هغه زه په ګوتو غږوم، کغه اردو وي کغه پښتو وي. او موږ پښتانه شکر دی نو موږ پښتو غږو ډېره چرته محفلونو ته خو زه داسې ځم هم نه چې لکه وادونو مادونو ته یاسه شي ته، خو بس خاص ډول همدا خاص محفلي ملګرو سره کینو. نو موسیقي سمندر دی، ما ته د دې الف بې اوس هم نه راځي که زه داسې وایم. بل دا چې شاعر څومره ښه شعر وي، نو سایل صاحب خو اوس زما کال په کال ماښام کېږي او ښه شعر زمونږ په لر وبر چې څوک د جنگ پیداوار دی، د جنگ انقلاب کې څوک پیدا شوي دي په افغانستان کې، پاکستان کې، کوټه کې، کراچۍ کې، پښتونخوا کې، نو دی کې دا ټول د پیغام لړلې شاعري ده او ښه شعر پکې زه خوښ کما چې زما خوښ شي نو غږ وایم.
توري صاحب بل اوریدونکو ته به ورسو چې هغوی له کوم ځای څخه ټلیفون کړی دی. سلام ورور، څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، تاسو ته او تاسو ته جی کاکا صاحب سلامونه.
ډیر مننه توری صاحب، پښتنې واورید
په جنگ کې هر یو یریږي خو حال نه وایي. پکار دی چې کاکر صاحب نه تپوسو کې، خو زه به درته دا وایم چې مینه چې دا نو دا چې وایي مکمل شي نو د هغې خوند نی. او غنی خان فرمایي رب دیو بخي، هغه وایي چې زه به جنت کې بے وفا جانان غواړم. نو موږ پښتانه چې یو، زمونږ د اسمان او د ځمکه په دې موږ ټولې نیمګړتیاوې او نیمګړې نیمه خوا پاتې کېږو، چېرته مرمانونه پوره نه شو او ارمانونو پوره کیدو تم سو پریدیم نه. نو
بالکل هم دا سیدا مینا چې
بل بل دا چې میدانی زما سایل سے چې څومره کلامونه دي دا شپږ ما خامونه دا ټول میدانی دي، دا ز لایو وایم، دا ز ریکارډینګ نه کومه په دې کې نه ما ټول ناس یو زی وایم.
ډیر مننه توری صاحب. د مینې په اړه ویل کېږي، البته زه نه وایم، ویل کېږي چې د مینې که خواږه وي او که ترخه وي دواړه خواږه وي.
ډیر ښه، ډیر ښه، دا ښکلی خبره ده.
مننه. بل اوریدونکی را سره دی. سلامونه ورور، څوک خبرې کوي؟
زه کورمې جنسۍ نه خبرې کوم.
کورمې جنسۍ څخه څوک خبرې کوي؟
زه بنګه خبرې کوم. زه نیم کړي ته دا هر دلارم نوالو ته سلام کوم. سلام نه بعد ته دعوت عین ته ته کورمې والې خپلې کورمې کې ته خبرې کوه ته مې ورو خاندر کوي.
توری صاحب خبرې دی واورېدې؟
ما واورېدې، خو داسې ده چې دا مخکې ما نه په ډیور ویډیو هم داسې سوال کېږي، په بی بی سي باندې هم دا کېږي. ما سره یو مسله دا ده چې بیا به مردان نه پوهېږي، بیا به سوات نه پوهېږي، بیا به پېښور نه پوهېږي. نو زما خیال دی چې زه چېرته ګرانه ژبه نه وایم، زموږ دا ټولې ژبې خوږې دي. ته کوټې ته لاړ شه نو هم به خوږوي، که ته کابل کندهار ته لاړ شي هم به هم خوږوي. نو زما خیال دی چې زه اسانه ژبه وایم او د دې ملګري کسینو د سره به زه پخپله کښې وایم.
بس دا د دوی ټلیفون لاین چې دی هغه کته سو، زه به هم دوی ته یوه خبره وکړم که خفه کېږي نو. توري صاحب ستا اجازه ده.
قربان قربان.
درنه اوریدونکي، توري صاحب چې دی هغه زموږ د ټولو دی، یوازې د کورمې نه دی.
ډېر ښه کاکړ صاحب، ډېر ښه،
ډېره مننه. بل اوریدونکي ته به ورسو چې څوک خبرې کوي او له کوم ځای څخه. سلامونه وروره.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي؟
محمد روان خبرې کوم. سر دی عرب نه توري صاحب ته تاسو سپیشل دوا سلامونه د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته.
وروره ستړی مشي
او دې وخت تورې چې دی نو هغه یوازې دغه نه دی، زمونږ ټول پښتون رو دی، دغه داسې پښتو وو چې مونږ ټول به پېږو.
بالکل بالکل.
توری صاحب تاسو اوس پېښور کې ژوند کوئ که نه مالته؟
زه خو ډېر یم پاړه چینار کې، خو بیا دلته راشم مات ګوټ کارونه مې په دې اسلام آباد کې اوسېږم، نو دواړه ځای اوسېږم.
او دا پوښتنه که څه مخکې کول په کارو ځکه چې لاغوی سره تړلې وه، دوی ونه کم اوریدونکو ته پریشي وسړی دوی کوي، خو بس ما ته نوبت رالې. تاسو ولې د ډګر ته راغلي واست؟ څوک ما اوریدي چا هڅولي واست؟
نو دا خو وي موسیقي، دا هنر، شاعري، دا چې دي دا ټول داسې زونه پیدایشي. خو زه به داسې وایم چې زما د افغانستان احمد ولی استاد زما نن هم خوښ دی، هم ډېر خوښ و، بیا مې جگجیت خوښ ور سره. نو بیا موږ هم داسې وي چې لکه زه بیا ډېر چې متاثر وم په سوچ باندې چې عبدالباري جهاني صاحب ناشناس وي، ډاکټر صاحب نو ما وی چې سړی داسې دا رنګه یو کار وکړي چې سړی د ټول عمر دپاره د خلکو په زړونو کې پاتې شي، چې خپل کام ولس ته پیغام هم ورکړي، خبر هم وکړي. نو بس هغه سوچ داسې دې ته را ورسولو.
نو توري صاحب که ستاسو اجازه وي بیا به اس ایم ایسونه را واخو څه څنګه؟
بالکل صحیح.
محمد صادق صاحب له کورمې څخه تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وای.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام.
بس دوی به اورېدلی وي. اسحاق خان له لکې مروت څخه تاسو ته ډیره مینه او سلامونه وړاندې کوي. کومه پوښتنه نه ده لیکلې
زما طرف نه. اسحاق جان ته ډیر ډیر سلامونه.
بس دوی بخپل دا استاسو ژغ به اوریدلې وي. بل ورور خان سعید صاحب اس ایم ایس کړی دی د ځای نوم یې نه دی لیکلی، خو لیکي چې تاسو له شزینه سندرغاړو سره سندرې ویلې دي کنه؟
نه ورور، دا کار زمانه نه کیږي. انا داسې کولای شم.
بل اوریدونکی دی عبدالرشید صاحب له بنو څخه راتلی کی چې توری صاحب ته سلامونه او مینه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او بل اوریدونکی دی محمد عابد صاحب له باجوړ څخه، دوی هم سلامونه لیکي او وایي چې لومړی سندره کوم یو واغه خو موږ ورته ویل کنه چې هغه د من دی لیونی دی نادان دی کنه. او بل اوریدونکی له مسلم باغ څخه دی بختیار وردګ دی، هغه لیکي چې تاسو ته سلامونه وایم توری صاحب او تاسو کاکړی غاړي ویلې دي کنه.
وعلیکم السلام. کاکړی غاړي موږ د کاکړی غاړي چې تاسو ورته وایي موږ دلته ورته وایي چې د جګو غرو سندره. نو دا موږ په عام محفل کې لکه چې موږ چرته افغانستان کې کینو یا په جلال آباد کې یا په کابل کې یا په گردیز کې، نو او بالکل موږ وایو دا زموږ د کلتور برخه ده.
ډیر د دوی مطلب دا دی چې په کیسټ کې مو ویلي دي کنه له موسیقي سره؟
نه نه، کیسټ کې هم نه دی ویلي، خو زه همیشه لایو سیزونه وایم، ژوندۍ وایم، بس چې ریکارډ کړی ریکارډ کړی وي کنه پاتې، خو بهرحال دا زموږ د کلتور برخه ده او دا زمنګ د لاس نه شو ورکولای، دیسره زمنګ نفسيات تغلی دي.
بالکل توري صاحب، زه تاسو ته وایم چې د دې غاړو پاړه چې د دوی ور باندې نوم کاکړی غاړې شه دي، دا د لرو برو پښتنو په بیلابیل سیمو کې ویل کیږي او دلته دی مشال ریډیو للاري زما په خیال چې دا ګټه دا ډیر کار کوانو ورته شهم ویل دي. دا سن کاکړی غاړې چې دا موږ وخت پر وخت نشرو او لدی ډیر مینوال پیدا کړی دي. اوس
نو زه به داسې ووایم چې ابل ورځ زه ناست وم، سه ملګري وم، دا د جرنلستانو زمونږ د پښتو ژبې دپاره کار کوي، هغې ته ما وایي چې کوم کار چې ډیوه کوي، ډیوه ریډیو کوي، لای مشال کوي، نو دا کار زما په خیال دی چې مخکې چا نه دی کړی. او زه په خپله حیرانېږم چې زه لکه زه تقریبا ډېر اورم، نو زه ستاسو نه ډېره مننه کوم چې دا تاسو د پښتنو سیمو ګوټ ګوټ ته، کلی په کلی، کوڅه په کوڅه، او میرا په میرا دا پیغامونه رسوي، او دا دې ته ښایي چې موږ نه څه پاتې شوي دي، موږ نه څه پاتې کیږي لګیا دي.
ډیر مننه توري صاحب چې په خبرونه کې مرا سره وخت راوېست او برخه مو واخیسته. د خبرونه د پای شیبه ترغلیو لته څخه بیا هم د ټول اوریدونکو په استایستو مننه او د اوریدونکو مننه چې په خبرونه کې برخه واخیسته او لوګو څخه بخښنه چې وخت ورونه رسیده. لته څخه یو جهان مننه. تاسو لومړی سندره د خبرونه په پای کې تاسو او ټول اوریدونکو ته ډالۍ کوو.
وطنونو لزل ملو یوی جکین نورو، وطنونو لزل ملو یوی، من دلی ون دینا دان دی، من دلی ون دینا دان دی، جکین نورو وطنونو لزل ملو یوی، من دلی ون دینا دان دی، من دلی ون دینا دان دی. شوندو مسکی توپ شو کوي، دزړ ټوټي پردي وطن تلیږي، د شوقي روستر ګنا خوب شو کوي، خپل ګل بدن پردي ګلشن تلیږي، پردو از غول اپنا زلو ګلالي لو يوي، من دلي ونه دي نادان دي،
من دلی ون دینا دان